السلام علیکم نن چهارشنبه د څوارلس سوه څلورم هجري لمریز کال دی لیندی یا قوس د میاشتې څوارلسمه د 2015 کال د دسمبر دریمه ده. پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. په واشنگتن ډی سي کې سپینې ماڼۍ ته نږدې د تېرې اونۍ د خونړي برید مشکوک رحمان الله لکنډوال خپل جرمونه مانه. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې 9 کلن لکنډوال چې په دغه برید کې د پولیسو لخوا په ډزو ټپي شوی او په روغتون کې بستر دی، د ویډیو له لارې محکمې ته په خپل جرم له اعتراف کولو ډډه وکړه. د لکنډوال لخوا په دغه برید کې چې د نومبر په 16 ترسره کړل، د ملي ګارډ 2 سرتیري سخت ټپیان شوي وو چې یوې سرتیري وروسته په روغتون کې سا ورکړه او بل سرتیری تر اوسه په روغتون کې دی. پر لکنډوال په لومړۍ درجه د قتل د یو مورد په ګډون ځینې تورونه لګول شوي دي. د راپورونو له مخې عمومي څارنوالې پام باندې ویلي چې غواړي لکنډوال ته چې په 2021 کال کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په امریکا کې د میشتېدنې د پروګرام په ترڅ کې هر هېواد ته لېږدول شوی د اعدام د سزا غوښتنه وکړي. امریکایي چارواکو ویلي چې لکنډوال په افغانستان کې د سی آی ای ملاتړي هغه ځواک غړی و چې د طالبانو په وړاندې جګړه مخته وړله. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت یو ځل بیا په خوست کې په عام محضر کې د یو کس پر اعدام انتقاد وکړ. بینت بیگانه وخت په خپل ایکس پاڼه لیکلي، نن د افغانستان په خوست کې په ورزشي لوبغالي کې په عام محضر کې یو سړی اعدام شو چې ویل کېږي د 30 کلن هلک لخوا ترسره شوی او د کوچنیانو په ګډون په زرګونو کسانو لیدلی دی. دا ډول اعدامونه د بشري حقونو او انساني کرامت څخه جدي سرغړونه او له اسلامي شریعت سره په ټکر کې دي. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو وویل چې د خوست په سټډیوم کې د شاوخوا 80,000 کسانو په مخ کې پر هغه کس د قصاص حکم تطبیق شو چې په خبرې شاوخوا 10 میاشتې وړاندې د دې ولایت په علیشیر او تریزه ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 14 غړي په قتل رسولي وو. ریچارډ بینت پرون د دغه اعدام په اړه په یو بل بیان کې دا ډول اعدامونه غیر انساني، ظالمانه او غیر معمولي سزا او هغه له نړیوال قانون سره په ټکر کې وبلله او د درول کېدو غوښتنه یې وکړه. جرمنی پرون سه‌شنبه 129 نور افغانان له پاکستانه جرمنی ته ولېږدول. د جرمنی ډی پی خبری آژانس د راپور له مخې د جرمنی د فدرالي حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند د سه‌شنبه په ورځ وویل چې دغه افغانان په چارټر الوتنو کې له اسلام آباد څخه د جرمنی ایرپورټ هوایی ډګر ته لېږدول کېدو وروسته د جرمنی په شمال کې د فریدلند ترانزیت کمپ ته انتقال شول. د دې روایت په خبره دغه افغانان به وروسته د جرمني نورو برخو ته ولېږدول شي. په وروستیو میاشتو کې جرمني یو شمېر افغانان چې په هغه هیواد کې منل شوي له اسلام آباد څخه په دا ډول الوتنو کې جرمني ته لېږدولي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي چې 12 افغانانو چې له جرمني د پناه غوښتنه کړې او پر دوسیو یې غور کېده، هغه وړاندیز منلی چې د خپل پناه غوښتنلیک د بیرته اخیستو په صورت کې نقد پیسې ورکول کېږي. د دې وزارت په وینا له یو شمېر نورو افغانانو سره هم په دې اړه خبرې روانې دي. په دې اړه چې جرمني یو کس ته چې له خپلې پناه غوښتنې لاس اخلي څومره پیسې ورکوي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو جرمني ته د تلو په تمه یو شمېر افغانانو پر دغه وړاندیز انتقاد کړی دی. روسیه وایي له متحدو ایالاتونو سره په اوکراین کې د سولې د وړاندیز په اړه ګټورې خبرې وکړي، خو یوې موافقې ته تر اوسه نه دي نږدې شوي. د ځانګړي استازي سټیف ویټکوف په مشرۍ امریکایي پلاوی پرون سه‌شنبه په کرملین کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه له همکارانو سره د هغه وړاندیز په اړه نږدې 15 ساعته خبرې وکړې چې هدف یې په اوکراین کې د روسیې د جګړې پای ته رسول دي. له غونډې وروسته په بهرنیو چارو کې د پوتین سلاکار یوری اوشاکوف په کرملین کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې سوله نه ده نږدې شوې خو لرې هم نه ده. اوشاکوف په ځانګړي توګه ارضي مسایل د اختلاف وړ مسایلو بلله او زیاته کړه چې دوی ډیر د امریکا د وړاندیز پر جزئیاتو خبرې ونه کړې بلکې پر ماهیت یې وغږېدل. ښاغلی ویټکوف د ترسره شوو خبرو په اړه سمدستي څرګندونې ونه کړې او له کرملین څخه په موسکو کې د امریکا سفارت ته لاړ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هله و احترامات می قبول کی قدر منو بلل ز کون کو ز برشنا غم خارته ټولو قدر منو ز کون کو ته د زړه کوی نشر اخلاص به ماده ورسم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوسته هله د چې تاسو ټول قدر منو بلل ز کون کراتره غو جوړو صحت مند او سړي د صحت جامع وبم پتن می تر نو ز کون کو د چې مرسته سو دی ورسم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوسته نو هله د چې تاسو ټول قدر منو ز کون کی د لوسته پیل په شبو کې خپل زنه سره خپل د جغرافي مضمون کتابچا او قلم منو لري تر وکاله سي د نن ورځې د لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې لزانو سره نوٹ کړی او په بشپړ توګه سره د نن ورځې د لوس په حق له بل ماتر لاس کړی. ترنه ز کون کوز مرسته سو د نن ورځې د لمړي لوس موضوع کرنه او د هغې اقتصادي ارزښت دی. کتاب صفاله درې مینه پیل به تر دې پسې می سپې پري هم درنګه د دې تر څنګ مرسته سو د نن ورځې د لوس تر سیاه ده په هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو په لوس ولولو عبارت دی. لمړی کرنه او د هغې اقتصادي ارزښت، دویم د کرنې لارې چارې، درې مهم کرنیز تولیدات، څلورم د کرنی جغرافی ویش. دا هغه څلور مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پای پر رسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. خوشحال ګلالی زده کوونکو اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. داسې زموږ تاسو د نن ورځې جغرافیه مضمون لومړی لوستي نو ډېره په زړه پورې او اسانه موضوع بول، کوم چې موږ تاسو به نن ورځ د ګران هېواد افغانستان د کرنې او د هغې د اقتصادي ارزښت اړوند بحث کول. داسې زموږ ګران هېواد افغانستان درنو زده کوونکو یو له هغو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیاته برخه یې پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده، یعنې د اقتصاد د پیاوړتیا برخه یې زیاته پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده. نو زموږ هېواد د ملي اقتصاد کرنه چې د زموږ په هیواد کې د ملي اقتصاد یوه برخه ګڼل کېږي، چې د هغې ځینې حاصلات لکه ځینې میوهګانې لکه زعفران او نور حاصلات یې هم تولیدات یې زیات عاید لویه سرچینه برابروي، چې د تاریخ له پلوه څخه کرنه د ډیرو انسانانو د استفادې وړ ګرځېدلې ده او زیات شمېر انسانان د دې کوشش کوي تر څو د دغو له لارې څخه خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کړي. د دې تر څنګ زیات شمېر کسان په خپل ورځني ژوند کې پر دغه کرنه یا مالداري باندې بوختي، چې د حبوباتو، سبزیجاتو او لوړنۍ نباتي موادو د تخمونو د کرلو او شیننو لپاره د ځمکې د تیارولو څخه ګټه اخلي. که چیرې موږ او تاسو کرنه تعریف کوو، نو موږ او تاسو داسې تعریفول سو چې ځمکه په خپله یا هم دغه کرنه چې د خپله د حبوباتو، سبزیجاتو، موادو، تخمونو د کرلو او شیننو لپاره د ځمکې برابرولو یا هم تیارولو ته کرنه ویل کېږي، چې د هغه لاملونه چې موږ او تاسو په ځمکه کې رامنځته کیږي، یعنی ځمکه کې کرنیز تولیدات چې دي په دوه ډوله څخه رامنځته کیږي. د پر ځمکې باندې مستقیمن اغیزه کوي او هم شنن د دې تر څنګ دغه کوم سرګندوالي چې په یو ځمکه کې رامنځته کیږي فزیکي او ټولنیز او سیاسي لاملونه دي چې د ځمکه کرنې ته چمتو کوي. د دې تر څنګ قدرمن او ګلالی زده کوونکو، موږ ویلی سو چې کرنه یا هم مالداري زموږ د ګران هېواد افغانستان یو دودیز یا هم کلتوري بڼه ده چې زموږ په هېواد کې په دودیزه توګه سره کرنه سرته رسول کېږي. او همدارنګه د دې تر څنګ کرنه چې د درنو زده کوونکو په افغانستان کې د کرنې یو برخه دودیزه او بله برخه یې په پرمختللې بڼه لري. نو په ټولنیزه توګه سره افغانستان د ټولنې کرنیز ځمکې چې دي، یعنی مسلسل ټوله مکمل کرنیز ځمکې چې دي 1.9 میلیونه هکټاره ځمکې نیولې ده، چې دغه ټوله ځمکه د کرنې لاندې ده، چې د هغه له جملې څخه 5.3 میلیونه هکټاره ځمکه خړوبول کیږي یا هم تیار شوې ده. خو د اوبو د کمښت له کبله څخه د هر کال کې یوازې 2.4 میلیونه هکټاره اوبه خړوبېږي یا هم اوبه کېږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو د کرنې ارزښت ولوسته چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې کرنه ستر ارزښت لري، ځکه زموږ تاسو اقتصاد چې دی پر همدې باندې ولاړ دی. نو دلته موږ او تاسو د کرنې لارې چارې پیژنو چې کرنه په کوم ډول لارو چارو سره سرته رسول کېږي. دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان له ډېرو پخوا راهیسې څخه کرنه په دودیز شکل یا هم په عنعنوي شکل سره سرته رسوي، په څارویو باندې به یې یوې کوله او په دا ډول سره به یې دی دغه بزګرانو په خپلو موټو سره به ځمکه اړوله او وروسته د هغه څخه به یې حاصلاتو ته چمتو کوله، چې د هغې لږ حاصل زموږ د هېواد ورځ په ورځ دغه کومې اړتیاوې چې وي دا به نسبه پرې کولې، ځکه ورځ تر بلې به نفوس زیاتېده او د نفوس د زیاتوالي له امله څخه دغه د انسانانو په موټ یا هم د حیوانانو په واسطه سره د ځمکې یوې کول دا ډېر زیات سخت وه. نو لګښت به نه پر کول نو ځکه هر کال به زیاتره اندازه غله له بهر څخه موږ هیوا سره تلله او افغانستان ته به ځینې کسان چې به ورځنیزې اړتیاوې به د بهرنیو هیوادونو له کرنیزو حاصلاتو څخه پر کولې خو د افغانستان په عمومي توګه سره په پخوانیو او نویو طریقو له لارو سره کرنه سرته رسوي چې موږ تاسو ویلی سو چې اوس کرنه چې ده په دوه ډوله سرته رسول کېږي یوه یې پخوانۍ طریقه ده او بلې هم عصري طریقه ده. پخوانی طریقه یې کومې طریقې ته ویل کېږي؟ دا چې افغانستان یو له لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، 5000 کلن تاریخ لري، نو د پخوا وخت څخه په دودیزه توګه سره کرنه سرته پکې رسول کېږي چې موخه یې یوازې بزګرانو ته د اړتیاو پوره کول دي، د هغوی ورځنیزې اړتیاوې پوره کول دي. لکه څرنګه چې په دودیزه کرنه کې بزګر د کورنۍ لومړني خوراکي توکي چمتو کوي، نو لومړني اړتیاو څخه ګڼل کېږي چې د دې موخې لپاره یوازې په سلو کې 60 څخه تر 80 پورې ځمکه د کار غلې دانې د حاصل لپاره ځنګړې شوې ده چې په دودیزه توګه کرنه اوربني سرته رسول کیږي او دغه بزګران د خپل ډیر لږ اندازه تولید شوی حاصل بازار ته وړاندې کوي او یو څه اندازه یې دی خپل په خپل کورونه کې خپل اکټیویز نه پرکې کړي چې دغه حاصلات بازار ته وړاندې کړي. درنو ځکونکو نو د دې په واسطه سره د خپل ځانوت یو څه اندازه پیسې ترلاسه کوي چې دغه پیسې بیا دی د خپل ژوند نوري اړتیاوې پرکې وي، لکه مثلا کالی رانیول، جامې رانیول، سپلی رانیول. دا به دی دغه پیسو په ترلاسه کولو کې ترسره کوي. نو موږ ویل شو ان نوی بازګران په ټولنیز توګه د خپل تولیداتو په سلو کې تر 500 پورې بازار کې پلوري. بل برخه چې د درنو ځکونکو د دې ترڅنګ دولتي حصے له مخې څخه د کاغذي توکو په توګه د هر افغان وګړي د غنمو لګښ په یو کال کې 1.2 کیلوګرام تر رسیدي چې لدې عمل څخه زموږ د هیواد غلې حاصلات خلکو اړتیاوې نه پوره کوي. نو ځکه ځینې ولایتونه کې دغه پچاټي دي، همچنان د دې ترڅنګ غلې دانې دي، دغه ځای نیسي چې د تولیداتو اندازه د 500 ټنو څخه تر 2500 ټنو پورې زیاته شوې ده، چې همدارنګه یو زیات شمېر نور غله هم له بهر څخه واردېږي. د دې ترڅنګ درنو ځکونکو عصري او پرمختللې بڼه کرنه چې ده هغه هم په خپل پرمختللې بڼه سره سرته رسول کیږي، چې په پرمختللې او عصري کرنه باندې وروسته پاتې عنعنوي کرنه د بدلونونو لپاره شرایط او اسانتیاوې برابرې کړې دي. ځکه په دې کې له ډول ډول سیستمونو څخه ګټه اخیستل کیږي، محصولاتي کرښې او د لیږد او رالیږد وسایلو څخه ګټه اخیستل کیږي، برېښنا یعنې د برق څخه، د برق له خادو څخه استفاده کیږي، د اوبو لګولو سیستمونو څخه استفاده د کیږي، د بازار موندنې یعنی مارکیټینګ کولو کې ترې استفاده کیږي، اړیکې او ارتباطات جوړول دي، کرنیز اصلاح شوي تخمونه برابرول دي، چې دا ټول په پرمختللي یا هم په عصري بڼو کرنیزو حاصلاتو کې راځي چې ستر پرمختګ میسره وړي دي. چې د دغو کرنیزو ماشیناتو د څیړنو، د تزویج او نباتي ساتنې خدمتونه یې برابر کړي دي. نورې عصري او پرمختللي کرنې هم سرته رسول کېږي چې ځانګړنې د هغو له جملو څخه لکه لږ ځمکه کې موږ او تاسو زیات حاصل لاسته راوړلی سو، په لږ وخت کې موږ او تاسو زیاته کرنه سرته رسولی سو. عصري کرنې چې دي لارو چارې کې کرنیز ماشینونو کار اخیستل کېږي چې هغه کار چټکوي او په لږ وخت کې موږ تاسو ډیر حاصلات لاسته راوړلی شو، لکه د بندونو جوړول دي، د ویالو کندل دي او داسې نور، همچنان د ژورو ساګانو ایستل دي چې د دې په شاوخوا پر اقلیم باندې مثبت او مستقیما اغیزه کوي، چې عصري او پرمختللي او دودیزه کرنه چې ډیره پراختیا د یو هیواد په اقتصاد کې راوړي. د دې ترڅنګ کډرمانه ځکونکو مهم کرنیز حاصلات په حق لبل او چیز مشفقان هیواد افغانستان کې مهم کرنیز حاصلات کوم دي؟ د چیز مشفقان هیواد افغانستان بیلابیل مختلفي اقليمي سیمې لري، نو د بیلابیل اوونه او بوټو درلودلو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې مختلف ډول نباتات پکې کېښنه کیږي یا هم کرل کیږي. نو موږ ویل چې چیز مشفقان هیواد افغانستان په سلو کې اتیا ځمکه چې ده یا هم برخه چې ده هغه په خپل غرونو نیولې ده، ځکه موږ تاسو ویلو و چې افغانستان یو د برخه چې د ټولو د غرونو نیولې ده او پاتې نورو برخه چې د دشت او ډاګونه دي چې د دې ترڅنګ یوازې په سلو کې 15 برخه یا هم ځمکه چې ده دا د کرنې لپاره چمتو ده چې د هغې څخه نیمایي کرنه پکې سرته رسول کېږي چې په افغانستان کې د ټولو کرنیزو ځمکو پراخوالی چې دی درنو زده کوونکو 28 میلیونه هکټاره ځمکې ته رسېږي چې له دې څخه فقط 8.5 میلیونه هکټاره یې د کرنې وړ ده. خو هر کال یوازې په دې کې 5.4 میلیونه هکټاره کرنه پکې سرته رسول کېږي او نوره کرنه نه سرته رسول کېږي چې دا د افغانستان ټول زیات کرنیز تولیدات چې هغه په خپل پر غلې دانې غنم جوار او اوربوش باندې ولاړ دي او په پراخه کرنیز ساحه چې به د بیرته درنو زده کوونکو هغه د لوړ ارزښت لرونکو ساحو له جملو څخه شمېره کیږي چې دغه غلا د کرنې د وړ په سلو کې درو اتیا ابیزمکه او نورې لملي ازمکې نیسي چې هر یو خپل ځان د جلا ارزښت لري چې د مهمو حاصلاتو له جملو څخه د افغانستان د یو خپل سابه پکې شامل دي چې سابه هم د افغانستان یو له مهمو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېږي یا هم تولیداتو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په هغه کې پټاټې، رومي، بانجان، ګازرې، شلغم، کجو او ګلکپې شامل دي. د دې ترڅنګ دویم مهم کرنیز حاصلات چې دي البته دریم چې دي هغه په خپل جوار په تودو اوبو لرونکو سیمو کې کرل کېږي چې جوار په خپل تود اقلیم ته ضرورت لري او هم چنان په دوبی ژمني موسم کې هم منی موسم کې دغه راشنه کېږي. څلورم هم لغنم څخه ورسته وریجې دي چې خورا مهمه غله ده چې په تاوده هوا لرونکو او تاوده هوا لرونکو سیمو کې موږ او تاسو غنم راشنه کولای سو یا هم کرلای سو چې هم په دودیزه بڼه او هم په عصري بڼه ترې ګټه اخیستل کېږي او اوبو لرونکو سیمو کې کرل کېږي. د دې ترڅنګ پینځم په افغانستان کې د بیلابیل ستروس په درلودلو سره خورا مهمې مشهورې سیمې دي چې دا هم یو له مشهورو سیمو له جملو څخه یا هم کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان مهم کرنیز حاصلات وپېژندل. اوس هم د کرنې جغرافیې ویش پر لور باندې راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د کرنې جغرافیې ویش په حق معلومات ترلاسه کړو. موږ تاسو کچېری د افغانستان جغرافي موقعیت متوجي اوسی ژوند ده. موږ تاسو ته څرګنده کیږي چې دونه بوټو بیلابیل ډولونه او غلې دنیز مشپ په هیواد کې په بیلابیل سیمو کې ستدی چې اقلیمی شرایط لاندې راغلي دي او ډول ډول زموږ کې کرل سی دي او دغه تولیدات زموږ تاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبول دي. لکه څنګه چې مخکې موږ تاسو د دې په حق لول وستل چې زموږ تاسو هیواد چې یو غرنی هیواد دی نو دشتي او صحراګانې پکې زیات دي نو د هیواد په کرنیزو سیمو کې غلې دانې سابه او میوه کرل کیږي چې د ستپ زمکي او د ویالو غاړې د هیواد یو له مهمو طبیعي ځنګلونو او سرزاینو له جملو څخه شمېرل کیږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري او هم چې نظم په هیواد کې ستر مهم کرنیز حاصلات چې هغه په خپل غلې او دانې دي چې دا په خپل په ستر سیمو لازم کولرونکو سیمو کې شنه کیږي او هم چې نن د دې ترڅنګ مدیترانه سیم اقلیمي سیمې هم د کرنیز حاصلات لپاره شه سیمې دي. د دې ترڅنګ د هیواد یو برخه طبيعي ځنګلونه او سرزاینونه زموږ د نیولې ده. هم چې نن بل برخه چې د اوربشي سناسه زموږ د ګران هیواد په افغانستان په ټولو سیمو کې کرر کیږي او یو شمېر نورې صنعتي بوټي لکه المرګولی دی، اصغر د کنزلی دی، د هیواد په بیلو بیلو ځایونو کې شنه کیږي. د دې ترڅنګ وروجي هم د زیاتره په ختیځ او شمالي برخو کې پیدا کیږي او په دغه ځمکه د هیواد د مهمو کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. نور نو درنو کډرمن زکون کو زموږ استاد ستنن ورځې لوس تر همدې ځای پر اوس هم د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې کورنۍ دند د تاسو ټول کډرمن زکون کې به په کورنۍ دند په وخت سره اجرا کوي. سوالونه تکراروم کډرمن زکون کو لمړنی سوال کرنه او اقتصادي ارزښت څه ته ویل کیږي. دویم سوال ورچې په کوم ډول اقلیم کې کرل کیږي. درېم سوال عصري کرنه لپاره څه غوړه سوي. څلورم سوال آیا په خاني کرنه شوه کچيري شوه خو خپل معلومات منشته کې نور نو قدر منو غلري د کون کوز مرسته د نن مرزي لوبړې لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. هله د چي سم زکړي وو سي جواب یې سپو سي وو سي تر بل داس درس پر چيزه ساس پدرانه حضور کې اسري رم د لا پمان شوه وخت
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا و احترامات می قبول کی قدر منو ګل علی زکون کو زبرشنا غم پارت اس ټول قدر منو زکون کو تشرف واس په ما عدد ول سم ټول کی جغرافیا مزمن لمړنی لوستا هلا د چې تاسو ټول قدر منو ګل علی زکون کی برت روغ جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې بون پتن می درنو زکون کو د چې مرو تاسو یو ول سم ټول کی پای ته ورسېتل نو نن ورځ به مرو تاسو د ول سم ټول کی جغرافیا مزمن لمړنی لوست ول ول نو هلا د چې تاسو ټول قدر منو زکون کی د لوست پهل په شبو کې له خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا پلمونه ولري تر څو وکولې سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزان سر نوټ کړئ. خلالي زکون کوز مرسته سو د ولسم ټولګي جغرافیا مضمون لمړنی لوست درسي اهداف چې نن ورځ به مرو تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی له لمړی سرحدونه او اداري تشکیلات، ویم د افغانستان موقعیت په نړۍ کې، دریم شمالي سرحدونه. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به مرو تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر من زکون کې د لوست پای پرې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ترنو زکون کو د لوست پیل په شبو کې لمړی مرو تاسو زمرد ګران هیواد افغانستان موقعیت چلو حاوی سرحدونه او اداري تشکیلات په حق معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیڅ روز مرګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د اسیا لوی وچې په ځای کې موقعیت لري. اسیا لوی وچې د دولسو هیوادونو په ګډون سره افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې په دې وچې کې موقعیت لري. نو موږ ویل څو مرګران هیواد افغانستان د طبيعي ځانګړتیا او لمه څخه د اسیا په جنوب کې یو له غرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. د دې ترڅنګ د کوونکو زمرګران هیواد افغانستان په آسیا کې یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې 5000 کلن تاریخ لري او د آسیا یو له لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. همدارنګه قدرمنو ګل علي زکونکو زمرګران هیواد افغانستان په آسیا کې یو هغه هیواد دی کوم چې 2500 کیلومتر مربع په درلودلو سره مساحت په مربع په درلودلو سره موقعیت لري. یعنی زمرګران هیواد افغانستان مساحت په آسیا له یو چې 2500 کیلومتر مربع ته رسیږي چې د خپل مساحت له مخې څخه په آسیا کې دولسم هیواد دی او هم چې نن د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو زمرد ګران هیواد افغانستان د مساحت له مخې څخه د اروپایي هیوادونو له روي څخه یو له لویو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. یعنی مساحت یې له هر یو اروپایي هیواد څخه زیات دی. د دې ترڅنګ که درمنه ګل علي زکونکو د افغانستان نفوذ شمیر کله چې په 1391 مریض کال کې سروې سرته ورسول شو نو په 1391 مریض کال کې د افغانستان د نفوذ شمیر 10 میلیونه تنو ته ورسېده. یا هم اټکل شوی و چې د افغانستان اعظمي اوږدوالی له ختیځې نقطې څخه نقطې یعنی د ویلوی درې څخه تر لویدیځې نقطې یعنی د ذوالفقار پورې 1200 کیلومتره او سوریې په شمال کې له حماب څخه په جنوب کې د چګایي تر غرونو پورې 912 کیلومتره دی. د دې ترڅنګ که درمنه ګل علي زکونکو زمرد ګران هیواد افغانستان زیاتې سرحدونه یا هم پولې لري او هم چنان نن ورځ به مراد تاسو زمرد ګران هیواد افغانستان د ختیځو پولو او هم چنان جنوبي پولو په حقله معلومات لاسته راوړم. بلن او خلص ډول سره که شیر ووایو افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره ګډې پولې یا هم سرحدونه لري، خو په لویدیځ کې بیا له ایران سره پوله لري او په ختیځ او جنوب طرف کې بیا د پاکستان سره ګډه پوله لري چې دا د افغانستان د ختیځ او جنوبي سرحدونو د ډورن د کشف په واسطه سره د پښتنو د قبایلو ترمنځ تیریږي. دغه دوی د پښتني قبیلې یو د بل سره جلا کړي دي چې دغه کشف د ډورن کومه کشف چې د ان تر نن ورځې پورې د افغانستان د خلکو لخوا څخه په رسمیت باندې نه ده پیژندل شوی او ان تر نن ورځې پورې د ډورن پر کشف په اړوند بحث روان دي. د افغانستان په شمال ختیځ کې تقریبا 2 نیم کیلومتره په واټن سره د چین د سنگانک په ولایت کې ګټه پوله لري. د دې ترڅنګ زموږ ګران هیواد افغانستان د پامیر په برخه کې 27 کیلومتره پورې سور لري چې د تاجکستان له کشمیر څخه جلا کوي. یعنی تاجکستان د کشمیر څخه د دغه 27 کیلومتره د سور په واسطه سره افغانستان جلا کړی دی. او د دې ترڅنګ افغانستان د جغرافیې موقعیت له مخې څخه د منځنۍ آسیا په لار کې پروت یا هم موقعیت لري چې د دې سیمې موقعیت د سیاست او اقتصاد له پلوه څخه ډېر زیات مهم دی، ځکه چې افغانستان، ایران، هند، پاکستان د دریو حوزو او منځنی آسیا هیوادونو سره یو ځای کوي. یعنی دغه مهم هیوادونه د دې د لارې څخه یو ځای شوي دي او هم چې نن د درې سره حوزې پر ده پورې مربوطې دي چې د منځنی آسیا هیواد کې هم سمندر ته لاره نه لري او له همدې عمله څخه سوداګري د آسیا د لویې وچې له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې څخه ترسره کیږي چې د دغه له پلوه څخه افغانستان ښه جغرافیې موقعیت لري او له دې کبله څخه افغانستان خپل د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم ستر رول لوبولی دی چې همدغې موضوع د افغانستان موقعیت ته ستر ارزښت وربخښلی دی. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د موقعیت او څلورو خواوو په باره کې معلومات لاسته راوړله. هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي پوه سوي واوسیږي او معلومات مو لاسته راوړي واوسیږي. اوس هم موږ تاسو شمالي سرحدونو په هکله لولو چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې شمالي سرحدونه چیرې موقعیت لري او چیشتي. درنو زده کوونکو، کله چې په 19مه پیړۍ کې د انګلستانانو یعنی برتانویانو د تزراری روسیې د پرمختګ د سیاست له مخې څخه د دې خاورې زیاته مهمه برخه د افغانستان له بدن څخه جلاس بله، کله چې دغه برخه زموږ د ګران هېواد افغانستان څخه جلاس بله، نو پخوا به د افغانستان شمالي سرحدونه د افغانستان د محلي حکومتونو او مرکزي آسیا د هېوادونو له خانانو او یا هم د افغانستان د مرکزي حکومت د ماهل نهر د امیرانو ترمنځ ټاکل کېدل. خو کله چې په 19مه پیړۍ کې د تزاری د روسیې په مرکزی آسیا کې فتوحات پیل کړل، یرغلونه پیل کړل، ځمکې یعنی ولې یا هم جنگونه رامنځته شول، نو د دې لپاره انګلستان خپل استمراري ګټې د هند په شمال کې وساتلې. کله چې دوی د هند په شمال کې میشت شول، نو د روسانو نیت له ویرې څخه دوی بیرته وغوښتله تر څو د روسانو د یرغل پر وړاندې باندې ژر تر ژره خنډونه رامنځته کړي او د هغوی پر ضد باندې مقابله وکړي. نو په لومړي پړاو کې یې امیر شېر علي خان وهڅوه تر څو د تزاري د روسیې سره خپل سرحدونه وټاکي او دغه یرغل مخنیوی وکړي. نو په دغه وخت کې دواړو دولتونو ترمنځ خبرې اترې پیل شولې. کله چې د دواړو دولتونو ترمنځ خبرې اترې پیل شولې، نو په لومړي ځل باندې د انګلستانانو د بهرنیو چارو وزیر چې لارډو گرینویل په نامه سره یادېدی، د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر پرنس گروچوب په نامه سره د افغانستان او د تزراری روسیې د سرحدونو تثبیت لپاره وټاکل شول. کله چې دوی وټاکل شول، په پای کې دوی دغه تړون چې کله سرته ورسوي په 1903 میلادي کال کې چې د 1215 لمریز کال سره سمون لري، د افغانستان شمالي سرحدونه له زرکول څخه تر همابو پورې چې د پنج او امو سیند مصر دي او د امیر شېر علي خان د سرحدي کرښو په نامه سره ونومولې، چې دغه تړون درنو زده کوونکو په 1215 کال لمریز کال کې د غبرګولۍ د میاشتې په 22مه نیټه په 1946 میلادي کال د جون له میاشتې سره چې سمون لري، د وخت د شوروي اتحاد د بهرنیو چارو د وزیر د ملتوف او د مسکو کې د افغانستان د سفیر سلطان محمد خانی شیری په واسطه سره لاسلیک شول. دغه لاسلیک چې کله سرته ورسول شول، نو دغه کرښې د افغانستان د سرحدي پولو پر امر سره ونومول شولې. چې کله دا پریکړه وشول، نو د امو سیند منځنۍ کرښه د سرحد په توګه سره وپیژندل شوې. خو وروسته درنو زده کوونکو، ځینې خنډونه او ستونزې او مشکلات منځته راغلل چې په دې وخت کې د رجوعي د سرحدي کرښې منځته شولې. نو کله چې امیر عبدالرحمن خان کله واک ته ورسېدی، نو هغه په پلټنه باندې پیل وکړله او شمالي سرحدونه یې بیرته تثبیت کړل. نو د تزراری او د روسیې او برطانیې حکومت ترمنځ باندې دوهم ځل خبرې او اترې پیل شولې او بیرته پر دغو سرحداتو باندې مذاکرات پیل شول. چې کله پریکړه وشول چې د دریو هیوادونو افغانستان، برطانیې او روسیې پلاوی په 1904 میلادي کال کې دوی بیرته د پنوبر کې د سرحسته حاضر شي، نو دوی دا فیصله وکړه تر څو دوی باید یو بل مذاکرات ونیسي، یو د بل سره بیا باید پر د پولو باندې خبرې وکړي. نو د روسیې هایټ ټاکلی ځای ته په خپل وخت دوی ټوله حاضر نسول، یعنی د روسیې کوم کسان چې وه هغوی په خپل وخت باندې دغه مذاکرات ته حاضر نسول. برعکس، د روسیې عسکرو په منځنۍ آسیا کې خپل یرغل ته دوام ورکړله او پر سیمو باندې یې استمرار پیل کړه. چې په پنجدې ته نږدې شوله، نو د خاتون له پوله څخه یې د هریرود د سیند له پاسه دوی خپل نظام اډې په توګه څخه کار واخیستله، یعنی نظامي اډه یې هلته جوړه کړله چې دغه اډه د جنرال غوث الدین خان په مشرۍ سره د افغاني پوځیانو چې شمېر یې 2000 تنو ته رسېده د پنجدې د ساتنې لپاره هلته اوسېدل. نو په هغه وخت کې چې کله پر دوی باندې یرغل کېدل، د افغان ځواکونه چې وه هیڅ پر وسلو باندې سنبال نه وه، هیڅ تجهیزات یې نه درلودل. نو کله چې روسانو پر افغانستان پر دغه د پنجدې باندې برید وکړ، نو دوی ونسبه کولای شي له پنجدې څخه دفاع وکړي. نو دغه پنجده او اقتفای په 1315 میلادي کال کې چې د 1213 لمریز کال سره سمون خوري د تزاري روسانو اشغال کړل او فتح یې کړل. کله چې دوی دغه ځمکه ونیول، نو دې وکې څخه وروسته انګلیسان د هغه وخت د ملکې په واسطه سره، یعنی په هغه وخت کې د هغه وخت د ملکې په واسطه سره دغه د دوی مشران چې وه هغه به د ملکې په واسطه سره ټاکل کېدل. نو د ملکی ویکتوریا او لویری څخه دوی دغه ډاک ټلیګرام دوهم د انسکاندار د تزری روسیې ته د دې سبب شول چې د روسیې عسکر له زیات پرمختګ څخه صرف نظر وکړي او یو ځل بیا د تزری روسیې او انګلستان د استازو ترمنځ په لندن کې بل سرحدي مذاکرات بیرته سرته ورسول شول تر څو دغه سرحدي پولې په نښه سره سي. نو په دغو مذاکرات کې افغانستان شمال لویدیځ سرحدونه د تزاري روسیې سره وټاکل شي یا هم وټاکل شول چې بیلابیل حیاتو په مذاکرات باندې پیل وکړل. او کله چې دغه پیل سرته ورسول سو په 1318 میلادي کال کې چې د 1213 لمریز کال سره سمون خوري، شپږ فقره ایزه پورتوګول یې لاسلیک کړه او شمالي لویدیځ سرحدونه یې درجوي کړه، یا هم درجوي وې په نامه سره یاد کړل چې د نقشې پر مخ باندې تصفیه شوه. وروسته د هغه څخه درنو زده کوونکو دغه سرحدي کرشي وروسته د انګریزانو د استازي د چارلس پیت په نامه سره، او د همدارنګه د دې ترڅنګ د تزري روسیې د استازي کپټان د کمرو په نامه سره د دوی په واسطه سره د څلورو کلونو په موده کې د ده ذوالفقار له درې څخه تر هما په پورې د یوې کوسي کرښې تثبیت منځته راغلی، یا هم تثبیت شوله چې په 10 کیلومتره د مرغاب د سیند او نور یې د پیرولونو په واسطه سره په نښه شولې چې وروسته دا په نقشه کې سره ځای پر ځای شولې. نو دغه هغه ټوله شمالي سرحدي پولې وې چې موږ او تاسو د په حقله معلومات ترلاسه کړل چې د یو شمېر سیاسي بحثونو له لحاظ څخه په نښه شوي وې او ټاکل شوي وې چې پر دې باندې زیات شمېر جګړې هم ترسره شوي وې. نو درنو زده کوونکو خدای دې وکړي تاسو ټول پوه سي او اوسېږي او لږ څه معلومات مو ترلاسه کړي او اوسېږي تر دې دمه پورې. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دندې اړوند بحث لرو. په دې برخه کې نو زده کوونکو ستاسو د ټولو قدرمن زده کوونکو لپاره مې درې سوالونه چمتو کړي دي چې هر سوال ته به تاسو ټول قدرمن زده کوونکي مطابق ځواب پیدا کوي او په خپلو کتابچو کې به لیکي. نو سوالونه تکراروم. قدرمن زده کوونکو، ستاسو لومړنی سوال چې دی د رجوی سرحدي کرښه تشریح کړي، یعنی دغه کرښه څه ته کومې کرښې ته ویل کیږي او د کوم پاچا په وخت کې رامنځته شوه. دویم سوال، درنو قدرمن زده کوونکو، سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړي، یعنی زموږ د ګران هیواد افغانستان سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړي. د دې ترڅنګ دریم سوال، شمالي سرحدونه تشریح کړئ، زموږ د ګران هیواد افغانستان شمالي سرحدونه چیرته دي، چیرې موقعیت لري او کوم هیوادونه شمالي سرحدونه یا هم شمالي پولې موږ او تاسو سره لرو. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درسي موضوع هله د چې تاسو ټولو قدرمنو او ګلاري زده کوونکو یو څه ترلاسه کړي اوسېږي او یو څه مو ترلاسه کړي اوسېږي تر بل داسې درس پرې چې زه تاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. شو وخت درته غواړم. د الله په امان.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي.
د ازادي ملمه.
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته خرغلاست وایم. په نننۍ خبرونه کې زما ملمه هم یو خبريال دی، یو خبريال چې یو بل خبريال سره خبرو تکینی، نو خایي خبري ستاسو لپاره ځکه په زړه پوري وي چې په خپلو کې د پښتنې او ځواب په ژبه پويږي. د ازادي رادیو د دې اونۍ میلمه د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ د پټانغږ رادیو مسؤل بخت زایل څمکنۍ دی. ښاغلي څمکنۍ په پښتو ادبیاتو کې زده کړې کړي او لیکنې هم لري، خو خبریالۍ ته کار ویلای دی. زما میلمه په نننۍ تفصیلي مرکه کې راته وایي چې څوک دی، چیرته زیږیدلی، په کوم ځای کې یې زده کړې کړي، د رسنۍ منځپانګه یې کوم موضوعات رانغاړي، او د یو لیکوال په توګه یې څه لیکلي دي. د مرکې په پیل کې مې له ښاغلي څمکني څخه همغه غوښتنه وکړه چې له نورو میلمنو څخه یې هم کوم. لطفا ځان په خپله اورېدونکو ته ور وپېژنئ.
ډېر زیاته مننه جناب قابل قدر محترم تکل صاحب، لومړی خو تاسو ته او بیا د ستاسو د دې پروګرام ټولو ګلونو او محترم اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه، نیکې هیلې احترامات مقدم کوم، او په دې هیله چې ټول برو جوړ وي او د صحت او عافیت کلی به پر غاړه اوسېږي. ستاسو د پښتنې په جواب کې د خپل ځان تعارف به دومره درسره وکړم چې زما نوم بخت زیل دی او تخلص څمکنی کوم. د ګران هیواد افغانستان پکتیا ولایت ختیځه ولسوالۍ څمکنیو کې دنیا ته سترګې غړولې دي. نو دغه تاسو چې په کوم کال باندې پیدا شوی یم، هغه 1940 کال و چې زه په همدې ولسوالۍ کې پیدا شوم، د بابو خیلو نومې ځای کې چې دا هم همدغلته هم جواره ولسوالۍ ده، د ښکته پښتونخوا هغه ولسوالۍ چې د ګوران کرخې سره جوخته پرته ده، او د دې فرضي کرخې سره نږدې تقریبا په 10 کیلومتره کې شتون لري. نو همدغلته مې دنیا ته سترګې غړولې دي، او زده کړې مې هم په همدې خپله ولسوالۍ کې چې دغلته یوه لویه لیسه ده، عالي لیسه ده، د څمکنیو عالي لیسه، خورا ډېر لوی قدمات لري. همدغلته سرته رسولې دي. وروسته د هغې څخه زه بیا لاړم پکتیا پوهنتون ته، ازموینه مې ورکړه د کانکور له طریقه، هغلته مې په دې ازموینه کې برخه واخیسته. لنیکه مرغه چې په خون عمرو باندې هغلته د ژبو ادبیاتو پوهنځي ته زه بریالی شوم، او په ژبو ادبیاتو پوهنځي کې مې بیا د پښتو څانګه د خپل ځان لپاره غوره کړه. او د هغې وروسته نو بیا په خپله زه په 1999 کال کې فارغ شوم.
مننه څمکنی صاحب، وړاندې په خبرونه کې به اوریدونکو ته د خپلو ژورنالیستیکو فعالیتونو او د ادبیاتو په برخه کې د خپلو کارنامو په باب نور هم له تاسو نه واورو. اوس اولینه پوښتنه چې زما ذهن ته راغله دا ده چې تاسو څمکنی ولسوالۍ کې اوسئ او د یوې راډیو مسؤل هم یاست هلته. په هغو ورځو کې چې د ډیورنډ پر کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ جګړه وه، د دې خبرونو په باب پروګرامونه درلودل تاسو خبري پروګرامونه؟
بالکل محترم تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، وخت نا وخت په دې ډیورنډ فرضي کرښه د افغان لوري او همدارنګه د پاکستان لوري کله کله په مختلفو نقاطو باندې یو بل طرفه بریدونه ترسره کیږي. نو کله چې په دې وړاندې شپو ورځو کې کوم بریدونه ترسره شول، هغه انتقامي عملیات چې د افغانستان د حکومت لخوا په پاکستان باندې ترسره شول، نو په همدغه ځای کې یو ځای دغه د ډنډ پټان ولسوالۍ ورته وایي چې دغه د ډنډ پټان ولسوالۍ زموږ د څمکنۍ ولسوالۍ سره بېخي جوخته ده، او هر څه موږ ته ښکاري، هواره سطحه ده، په منځ کې کوم غرونه یا کوم موانی نشته دي. هغه د پاکستان کوم پوځونه چې دي مثلا هغه په دې پوسټو کې چې دي هغه ټول موږ ته ښکاري مخامخ. نو موږ د خپلو مسؤولو چارواکو سره په تماس کې وو، نو هغه سره به مو وخت نا وخت مرکې کولې، ټلیفوني ارتباطات مو سره نیول، د هغوی څخه به کوم معلومات چې دي اطلاعات راغونډول. نو موږ په چټکیا سره دغه اطلاعاتو ته لاسرسی درلود، او د کوم راډیو چې دغلته ده او ځې مسؤلیت لرم په خپله غاړه باندې، دا د پټان غږ راډیو په نوم ده چې اف ام راډیو ده، او د پکتیا ولایت شپږ ولسوالۍ تر پوښښ لاندې په همدې ځای کې نیولې دي، او تر څنګه نور ولایتونو ته هم اوس پراخوالی موندلی دی، وسعت یې ورکړی دی. دغه ټوله ولسونه چې دي خپل موږ به د دې ژوندي جریاناتو څخه آګاه کول، موږ ورسره په تماس کې وو، هغلته به یې موږ ته مثلا مستند ویډیوګانې هم رالیږلې، او هر هغه څه چې موږ به په خپلو سترګو لیدل موږ همغلته خپل خبرې اعلان لرل، او تر څنګه د عامو ولسونو څخه موږ پوښتنې کولې او د هغوی سره هم خبرې اترې کولې. دغه جریانات موږ ورته په ژوندۍ بڼه د نشتو لپاره سپارل.
ډېر هله، دغه شپږ ولسوالۍ د پکتیا ولایت کومې کومې دي چې تاسو خپرونې ورته لرئ، او هغه ولایتونه چې له دې وروسته به تاسو هغو ته خپرونې کوئ کوم ولایتونه دي؟
څمکنۍ ولسوالۍ د شمال ورته د ایوب ځاځی ولسوالۍ پرته ده، او همدارنګه ختیځ لورته د ډنډ پټان ولسوالۍ پرته ده، تر څنګ د جنوب لورته بیا د جانیخیلو ولسوالۍ پرته ده، د جریخیلو سره جوخت بیا د مساخیل ولسوالۍ ده، او د هغې تر څنګ بیا د غرب لورته د لجه منګل ولسوالۍ ده او د احمد خیل ولسوالۍ ده. دا مو په حال تر پوښښ لاندې نیولې دي، او د پرزي کرخې ای خوا چې کوم پښتانه اوسېږي په قبایلو کې، یعنی اقوامو قبایل اوسېږي، دغه قبایلي سیمې لکه د کرم ایجنسی ده، پړه چنار، او د سپین غر خواته شاوخوا چې کومې سیمې دي دا مونږ تر پخه خلاندې راوستلې دي او زمونږ دغه د خپرونو نه د پروګرامونو نه دوی پرپره استفاده کوي. مونږ د کوم فرهنګي پروګرامونه چې لرو معلوماتي خپرونې لرو یا دغسې نور مطبوعاتي خپرونې لرو مثلا د خبرونو په برخه کې ادبي خپرونې لرو له دې ډېر ټولو څخه دوی آګاه دي زمونږ سره په خپرونو کې اشتراک او ګډون کوي. د پټنغږ راډیو وسعت او پراختیا ته مونږ نور هم وده ورکړې ده. اوس مو دغه راډیو یو مرکز څنګه چې ده مرکزي څنګه په پکتیا مرکز ګردیز کې هم خلاصه کړې ده چې هغلته د زرمت ولسوالۍ او د سید کرم ولسوالۍ او د احمد ابا ولسوالۍ د لوګر ځینې سیمې او تر څنګ یې د پکتیکا ځینې سیمې او د غزني دا مونږ تر پخه خلاندې راوستلې دي او د همکارو راډیوګانو سره مو تړونونه کړي دي. ځینې خپرونې پروګرامونه دي چې هغه مونږ ورکوو هغه دوی نشروي لکه په لوګر کې له اتحاد راډیو څخه او همدارنګه په خوست کې له امن غږ
سیالی د راډیو په برخه کې یعنی د رقابت ډګر په افغانستان کې هم د راډیوګانو ترمنځ تود دی. مخصوصا وروسته له دې چې د نړیوالو راډیوګانو ارتباط له افغانستان سره قطع شو اوس په شاوخوا ولایتونو کې چیرته چې تاسو خپرونې کوئ رقابت د راډیوګانو ترمنځ شته؟ نورې سیالې راډیوګانې لرئ تاسو چې غواړئ چې له هغو نه تاسو میدان وګټئ؟
بالکل دا چې د تاسو خبره وکړه او خټکی ته اشاره وکړه خا پښتنه هم د پرځای پښتنه ده. د راډیوګانې په افغانستان کې چې څومره رسنۍ دي دا زمونږ خپلې رسنۍ دي. دا زمونږ همدې ولس لپاره کار کوي د همدې خلکو د عامه پوهاوي لپاره مختلفې برنامې لري. د راډیوګانو په برخه کې سیالي چې دا اوس کې ډېره توده روانه ده خصوصا په لویه پکتیا کې. دغه تا ډېرې مختلفې رسنۍ شتون لري. محلي رسنۍ دي اکثریت په دغه اف ام امواجو کې دي خپل پروګرامونه مختبي. هر رسنۍ دا غواړي چې بل رسنۍ سره یو سالم رقابت وکړي یعنی پر مخ ولاړ شي وسعت او فراختیا شي. د هغه باید ډیره چټکه واوسیږي او خپل نشرات لر لر سیمو وغځوي. پټنغږ راډیو د خپل هڅه کړې ده د نورو راډیوګانو پر وړاندې چې مثلا موږ یو سالم رقابت کوو. زمونږ برنامې چې دي هغه په معیاري لحاظ په کیفیت ډېرې برابرې واوسیږي او هغه خپرونې چې هغه زمونږ د اسلامي اصولو سره د افغاني فرهنګونو سره د اصولو سره مطابقت خوري نو پالیسی سره په ټکر کې ونو اوسیږي. هغه برنامې هغه خپرونې موږ مخته وړو. هغه مختلفې برنامې دي که هغه خبری دي که هغه ادبي دي که هغه تفریحي دي که هغه معلوماتي دي که هغه دینی دي. هغه پروګرامونه چې موږ ورته په اوس کې اړتیا لرو او محسوس کوي نو په همدې حق له موږ پره پره کار کړی دی او لا روان یو هڅو ته دوام ورکوو. نو د رسنۍ د ولس د دولت ترمنځ یو پل بلل کېږي او دا د ولس غږ دی او د ولس غږ چې دی د هغوی سلیمې غوښتنې موږ تر مهمو مسؤولو چارواکو رسوو.
مننه. ستاسو له خپرونو به راشو د بلې خواته. تاسو د پښتو ادبیاتو څنګه لوستې ده؟ راته ووایاست چې پښتو ادبیات مو په کوم ځای کې ولوستل او ولې مو دا رشته خوښه کړه؟
ډېره زیاته مننه کوو. دا چې په هره ټولنه کې یوه ژبه کله چې بډایه شي هغه فرهنګ ورسره بډایه کېږي هغه ملت ورسره راپورته کېږي او ورسره ژوندی کېږي. پښتو ژبه چې په افغانستان کې یو ملي مطرح ژبه بلل کېږي یو رسمي ژبه بلل کېږي خو اکثره دغه ژبه چې ویونکي مثلا په نورو ژبو کې عادت شوي دي یا د نورو ژبو لغتونه چې دي هغه را داخل شوي دي د نورو ژبو اثرات پرې شوي دي په خاطر د دې باندې چې دغه ژبه د پردیو مستعمره ونه ګرځي او دغه ژبه له مختلفو تحرکاتو هغه تحرکات یرغلونه چې مثلا د موږ ژبې ته تاوان پېښوي نقصان ورته پېښوي وژغورل شي بهتر مې وګڼلی چې د خپلو پښتو ژبې لپاره خدمت وکړو او په همدې برخه کې زه عملا زده کړې ترسره کړم. له نیکه مرغه چې په همدې برخه کې مو زده کړې وکړې لغات کلمات مو پېژندل او لیکنې مو پکې وکړلې. د همدې ادبیاتو له طریقه مثلا موږ نن په ژورنالیزم برخه کې لوبېږو او خلکو ته په خپله سوا روان او ساده سلس لهجه باندې خبرې کوو. د پښتو ژبې لپاره باید ځکه کار وشي کتابونه ولیکل شي رسالې ولیکل شي تر څو د ژبه بډایه شي وغوړېږي او مطرح ژبه وسیږي. پښتو ژبه که تاسو خیال کړی وي په 1415 کال کې نږدې وشي د مړو ژبو کتار ته ولویږي نو په همدې خاطر چې دغه ژبه مو ژوندی ساتلې وي او دغه خپل افغاني فرهنګ ته مو کار کړی وي او پښتو ژبه یو مطرح ژبه په افغانستان کې وسیږي نو همدغه ځای مې خوښ کړ.
تاسو ویل چې لیکنه هم لري، لیکنه په کومو برخو کې کوي؟ او آیا نثر لیکي، ادبی لیکنه دي، ادبی نثر دی که د ژورنالیزم په برخه کې لیکنه دي؟ یعنی د لیکلو د لیکنو فورم او محتوا ستاسو څه ده؟
بالکل، زما تخلیقات شدی، زما تحریری ادبیات اکثر په نثر کې دي، او په نثر کې چې بیا کومې لیکنې موږ ترسره کوو هغه مختلف موضوعات په خپل څادر کې رانغاړي، لکه ادبی دي، هنری دي، او ترڅنګ دینی مسایل، خو د خلکو فرهنګي، د خلکو د عامه پوهاوي لپاره، یعنی د خپلو ولسونو اړتیاوې، هغه موږ د نثر په ژبه چې یو هنري ارزښت ولري او د یو چا په احساساتو باندې اغیز وکړي، هغه په ډېر سلیس نثر کې موږ یې لیکو. نو ما نثر لیکنې کړي دي، او اوس مې یو لوی کتاب چې موږ دغلته په پکتیا کې یو لوی بهیر لرو چې د هغه د اطلاعات او فرهنګ وزارت تر سیوري لاندې کار کوي، د نختر ادبي بهیر، هم هغلته زه فعال غړی یم، او یو مجمع لوی کتاب مې لیکلی دی. انشاءالله په دې نږدې شپو ورځو کې یو لوی او غونډه ترسره کېږي په پکتیا کې. کره کتنې ته مو وړاندې کړی و، نو کره کتنه چې وه هغه پرې وشوله، دقیقا هغه ځایونه چې په هغه کې کوم مشکل و هغه مې اصلاح کړل. نو د زما لپاره یو لویه لاسته راوړنه وه چې یو لوی کتاب مې ولیکلو، او د نختر ادبي بهیر پر مټ، او ترڅنګ یې د اطلاعات او کلتور وزارت تر سیوري لاندې. نو همدغه شان ته لیکنو ته به دوام ورکوو، تر څو زمونږ ملت د لیک لوست، همدارنګه د ادبیاتو د دود سره بلد واوسیږي، او دغه دود لا مروج پاتې شي، او زمونږ د لیکنو څخه راتلونکي مستقبل نسلونه چې دي هغه هم پره پره لذت واخلي، عبرت ترې واخلي، خوند ترې واخلي، ځکه دا ټولې تجربې دي او به انساني بشري تجربې دي چې باید موږ له هغوی سره شریکې کړو.
د دې کتاب چې تاسو یادونه وکړه، نوم یې راته ووایاست لطفا، چاپ دی که نه دی چاپ، محتوا یې څه ده؟
دغه کتاب چې دی تر اوسه پورې چاپ شوی نه دی، انشاءالله په دې نږدې شپو ورځو کې چې دی چاپ کیږي. د دې کتاب نوم دی د ازادۍ اتلان، یعنی هر هغه اتلان چې په یقیني او واقعي توګه اتلان دي، او د هغه هر یو په ژوند باندې، هغه د پکتیا په سطحه دي، پکتیا کې دغه خلک تیر شوي دي. نو زړه مې غواړي چې ورته نور هغه څوک چې هغه یو ښه تاریخ لري، یو ښه سابقه لري، او ورته ګوته نیول کېږي، د نیوکې د انتقاد ګوته، او ولسی نوی مجبور کړي، ولسی لستونو سره نوی مخ کړي، پاغه باندې موږ خپل لیکنې وکړو، تاسو زموږ د افغاني تاریخ چې د شهامتونو او زړورتیا وی چې دا موږ راځوندې کړو.
مننه څمکنه صاحب، ستاسو په لیکنو کې ما واوریدل چې ادبی هنري نثرونه هم شته، کیسې مو هم کله کله لیکلې دي، یو هڅه مو کړې ده؟
بالکل جناب تکل صاحب، کیسې مو هم لیکلې دي، لنډې کیسې مو لیکلې دي، او خو ډېرې کمې مو لیکلې دي. نو یو هڅه مو کړې ده چې ماشاءالله ښه هڅه به اوسېږي، خدای دې وکړي چې ستاسو د اوریدونکو جلبې توجه وړ وګرځي. نو که ستاسو خوښه وي، زه به دغسې یوه لنډه کیسه هم درته په دې پروګرام کې راوړم، او هیله ده چې تاسو خوښ شي، اوریدونکو هغه ذوق چې دی، اهل ذوق، د هغوی د خوښې وړ وګرځېږي، او سره څه دغه خپله ذایقه یې خړو شي وي.
کور مو ودان، مننه. اوس خو به هماغه لنډه کیسه له تاسو واورو، بیا د خبرونې په دوام کې به ستاسو هنري نثر هم واورو.
سمه ده، مننه تکل صاحب. ستاسو د غوښتنې مطابق که مخوخه وي، د رواج زنجیرونو په نامه زما یوه لنډه کیسه ده، دا به هم اوریدونکو ته وړاندې کړم.
مهرباني وکړئ.
د رواج زنجیرونه. د لیرې غرونو په منځ کې یو داسې کلی و چې د وخت هر څپه پکې د زړو رواجونو په زنجیرونو تړلې وه، په کوم کې چې مالیار هم ژوند کاوه. هغه انسان چې د ژوند په تنګو سیلابونو کې خپله کوچنۍ هیله ساتلې وه، د ده ژوند د بندیز غرونه په اوږو اخیستي وو، او هر ګام یې د تیارو له سیوري سره مقابله کولو، لکه د ستورو کوچنۍ وړانګې چې د شپې په تیارو کې خپل لوری پیدا کوي. مالیار د خپل زړه ارمانونه د شګو په ژورو کې د یوې قیمتي مرغلرې په څیر ساتل، نرم ښکلي خو د نړۍ له سختیو سره د ټکر په حال کې. د کلي خلکو ورته ویل چې ارمانونه یوازې د سپینو خوبونو په څیر دي، او هغه دانې دي چې د یو لوړ غره په سر یې وشیندي او د زاڼو کتار ته یې کیږدي. خو مالیار د هرې تیارې، هرې ماتې او هرې ستونزې له در څخه د زړه نوې سندرې جوړولې. هغه د غرونو بادونه حس کړي وو، هیبتناک غږونه یې اوریدلي وو، د ستورو پړکهار او د مرغیو شغار غږونه یې په زړه کې ځای پر ځای کړي وو، او د سپوږمۍ رڼا ته د هیلو نغمو تصویر او خیالي امیل جوړ کړی و. هر ورځ مالیار د زړه په اور کې یو نوی سرود زمزمه کوه. د هغه کلک هوډ، د هر رواجي زنځیر ماتې غږ، د هرې تیارې حسره مبارزه د یو نوي څپرکي په څیر د ژوند موسیقۍ ته لار ورکوله. د ده زړه لکه د سمندر د څپو نغمه، د بادونو نڅا او د غرونو د رڼا وړانګې یو ځای کیدلې، او هر شپه د خپلو ارمانونو سندره د ستورو په لمن کې غوړېدله. یوه ورځ د غرونو له منځه یو قوي باد راووت، داسې چې د ملیار د ژوند ټولې هتکړۍ پرې شوې. هغه د تیارو له ګردابونو راووت لکه یوه مرغۍ چې له قفسه یې فرار کړی وي، وزرونه یې خلاص کړي وي، او د ازادۍ په آسمان کې غوړېدلې رڼا ته وزرونه ورکړل. هغه پوه شو که چیرې زړه سپېڅلی وي، د ژوند هیڅ ترګمۍ او هیڅ دیوال یې نشي بندولی. مالیار د کلي خلکو ته د هیلو لار وښوده. د خپل ژوند د اور هر نغمه یې د نورو زړونو تل ته هم په خپلو خوږو الفاظو رسوله. اوس د کلي په هره کوڅه او دښته کې د ازادۍ کوترې د مالیار زړورتیا، مبارزې او ارمانونو سندرې داسې غوړېدلې لکه د غرونو له منځه د بادونو موسیقي چې هیڅکله له ذهن څخه نه وځي. هر چا چې د زړه یو فټ اور درلود، پوه شول چې د تیارو زنځیرونه ماتېدونکي دي، او د هر ارمان سرود په غږېدو سره نړۍ رڼا کېدای شي.
ډېره زیاته مننه څمکنی صاحب. د اثارو محتوا مو د لنډو کیسو محتوا او د نثري هنري نثرونو هغه محتوا او هغه اصلي تمرکز مو پر کومو مسایلو، پر کومو موضوعاتو دی؟
بالکل، دا ډېره یوه ښه پوښتنه ده او ډېره جالبه ښه پوښتنه ده. نو د نثر هغه منځپانګه یا هغه محتوا چې زمونږ را څرخي، اکثریت زمونږ په هیواد کې ناخوالې، زمونږ د هیواد رکود، هغه اصلي عوامل، فرهنګي قیودات، د علم سره زمونږ د خلکو نابلتیا، یعنی د فرهنګونو په دام کې د فرهنګونو په زنځیرونو تړل، د هغې څخه د خلاصون یوه لاره معقوله لار لټول، خپل ټولنه له بلې ټولنې سره په هر لحاظ مقایسه کول، د مینې د محبت جریانونه، د بی وسه خویندو یا میندو د هغوی د زړه آه او فریاد، په ادبیاتو کې د دوی په ارزښتونو باندې خبرې کول، د هغوی عیني کیسې داستانونه را اخیستل او هغه په نثري ژبه باندې لیکل، دا ټول زما د نثر هغه منځپانګه یا محتوا چې د هغه رنغړي دي. چې مثلا مونږ ولسونه، خصوصا اقوام او قبایل، له کومو ننګونو سره، له کومو چیلنجونو سره مخ یو، او زمونږ ولس څه ژبه وي، د دوی فرهنګ څه ژبه وي، کوم خرافات منحرف شیان دي، او کوم چې دی هغه د ټولنې لپاره ډېر مفید تمامېږي، او څنګه کولی شو چې د ستونزو له ګرداب څخه ځان نه وژغورو.
مننه. او خپل دغه لیکنې مو د کیسې او هنري نثرونه دا مو کله له پټان غږ راډیو نه هم خبره کړی؟
بالکل قدرمند اکبر صاحب، هر هغه څه چې ما پرې سوچ کړی دی او فکر مې کړی دی چې عام ولس ته ګټه ده، نه پدا د خلکو د عامه پوهاوي په موخه، د دوی د ذهنیت جوړولو په موخه، نو ځینې بیلګې مو ثبت کړي دي د ټرایلونو په شکل کې. هغه مو د پټان غږ له راډیو څخه بار بار نشریږي او مختلف اوقاتو کې نشریږي، تر څو خلک خوندم ترې واخلي، او له بله پلوه زمونږ په خلکو کې هغه شعوري بیداری شي، د هغه شعوري کچه لوړه شي او هغه بیداری را پیدا شي.
مننه. نو همدغسې یو هنري نثر چې تاسو وایئ چې تاسو یې د دې لپاره لیکئ چې په خلکو کې علم له پوهاوي سره، د علم له لوړولو سره، یا د ذهني پرمختګ سره د خلکو مرسته کوي، دغسې یو هنري نثر مو راتلولی اوس؟
بالکل تکل صاحب، تاسو هر وخت لپاره چې مثلا وختنه وي او مونږ به څنګه نه منو، په سر سترګو به منو، زمونږ ګوتې د همدې لپاره جوړې شوې دي، تر څو زمونږ هغه علم، زمونږ هغه خپل تخلیقات هغه بل چاته ورسیږي، نفع ورسیږي، مونږ باندې په همدې برخه کې کار شوی، مونږ په خپله په همدې برخه کې خپل اذهان مصرف کړي دي، خپل فکر مصرف کړی دی، خپل انرژي، او تر څو چې مونږ خپل هیواد ته، د خپل هیواد ولسونو ته خدمت وکړو، د قلم له طریقې وکړو، د ژبې له طریقې وکړو، نو یو ښایسته ښکلې ټوټه به همدا شپه زه درته د نشر لپاره وړاندې کړم.
مننه.
خپل غږ
کور مودان مهرباني وکي.
د بهار خوله بخملی موسم دی، چار چا پیره د خزان ټول مړاوي کائنات او د ژوند نوې تازه سا خېستي. د سپینغر یخ شمال د بهار نسیم په نرمو وږمو کې د پکتیا شنو نخترو بڼه کې اړوي را اړوي. سپوږمۍ هم د شنو پاڼو تر من نری مسکا کوي او باران په نرمۍ سره د ځمکې د غاړې پر مخ د ژوند نری موسیقي جوړوي. د هسک غره په لمنه کې د کوچیانو پلنې کېږدې ولاړې او د رمو ګړنجي د شپونکي له شپېلۍ سره هم سازه دي. د نری باران هر څاڅکی لکه د زړه یو پټ راز، لکه د مینې یوه شونډه په رڼا کې ځلیږي او د هوا له خولې سره یو ځای د خوشبو یوه سندره جوړوي. د ګلونو رنګونه لکه د لمر لمبې په شنه څادر کې ډوب دي. د طبیعي ګلونو سره ژیړ او ارغواني لکه د مینې بېشمېره ژبې چې په هر ګل کې یوه نغمه جوړه کړې وي. رنگ پر رنگ مرغان هم د شنو خاخونو تر منځ خپل خواږه سرودونه خپروي. هر نری نغمه د زړه په تارونو کې یوه نرمه لړزه ورکوي. د اوبو شور شړهار او ابشار د کاریزونو له لورې لکه د ژوند یو بېفایانه داستان د مینې خوښۍ او آرامۍ په ژبه بیانوي. د نسیم شفق سپک لمس د ګلانو پاڼې خوځوي او د هر خوشبو شبنم اطار څاڅکی په هوا کې د مینې یو مسکان پیغام رسوي. داسې لکه د طبیعت هر عنصر چې د انسان د روح هرې برخې ته یو سندریزه نغمه لیږدوي. د چینې هر شګه په ګودر کې، د هر مات بنګړي ټوټې، د غرڅنیو پیغلو هر خندا او د لونګو هر خوشبو د دې پسرلي د زړه په ژبو کې اغار کده. دلته په دې رنګونو غږونو او خوشبګانو کې انسان داسې احساس کوي لکه د مینې په یوه رنګینه بېفایه نړۍ کې وي چې د ژوند هره څپه یې د خوند، آرامۍ او ښکلا یوه سندریزه ډالۍ.
ډېره زیاته مننه ښاغلی څمکنی. د مرکې په پای کې که اوریدونکو ته څه د ویلو لرئ، وروستۍ خبرې لرئ، هغه به واورو، بیا به له تاسو سره خدای پاماني وکړو.
ډېره زیاته مننه قدرمن تکل صاحب، یقینا د ستاسو د لطف څخه ډېره زیات منندوی یو. دا زه د خپل ځان لپاره ډېر ویاړ بولم او ډېر فخر بولم چې په خپله دې برخه کې زما سره تفصیلي خبرې اترې کوي، مرکه کوي او زما غږ تر خپل مظلوم ولس رسوي. او زمونږ په اشعارو کې، زمونږ په لیکنو کې، زمونږ په خبرو کې چې مثلا کوم پیغامات راته دي هغه تر ولسونه رسي. دا د خلکو لپاره یو ډېر بهترین ګام دی چې تاسو پورته کړی دی. یقینا د ستاسو هر برنامه ډېره په زړه پورې ده. نو زه خپلو قدرمنو ولسونو ته اورېدونکو ته دغه پیغام لرم چې قدرمنو ګلونو ولسونو، د نن حالات د پرون حالت سره توفیر کوي. ژوند د تغیر منونکی دی. انسان باید په فکري لحاظ باندې تغیر وکړي، متغیر اوسېږي. هغه معقوله ده چې په زوړ لباس باندې مه شرمېږه، زاړه فکر باندې وشرمېږه. نړۍ نن سبا په کوم حالت او کوم سټیج کې ده، او د ټکنالوژۍ دور دی، د قلم دور دی او د هنر دور دی. نو ښه خبره دا ده چې موږ باید ډېر متمدن اوسېږو، او د هغې تر څنګ هغه خپل رسم و رواجونه، هغه خپل دود او دستور آنانات چې یو هیواد په خپل فرهنګ پېژندل کېږي. فرهنګ هغه جوهر دی چې یو هیواد ملت د بل ملت یا د بل هیواد څخه بېلوي، ولسونه د بل څخه بېلوي، شناخت کوي. نو ښه خبره ده چې د خپلو اسلامي اصولو مطابق، د خپلو فرهنګي اصولو مطابق موږ د خپل ژوند عیار مخته بوزو، یو بل سره مینه محبت وکړو، نژاد پالنه او همدارنګه قوم بازی او تا نور دغه سي نژادي او مسائل چې دي، دې ته باید موږ د فایټر کې کېږو. افغان ته د افغان په سترګو وګورو، انسان ته د انسان په سترګو وګورو. یعنی متحد ژوند باید سره وکړو، په یو ټغر باندې باید سره وکړو. موږ باید سره یو موټی شو، موږ باید خپل دوست او دښمن وپیژنو، موږ باید علم طرفدار واوسیږو او همیش لپاره له طرفګنیو لاس واخلو، د خپلې شخصي ګټې په عمومي ګټو باندې بهتره ونه بولو. عامل منافع ځایونه عامې ګټې شي دي، د ټول ولس هغه باید خپلې شخصي ګټې وبولو، د هیواد خپل مور وبولو، دغه خپل هیواد چې دی دا زموږ مسکن دی، باید خدمت یې وکړو. موږ باید خپل ګلري ماشومان، خپل آینده، راتلونکی، مستقبل چې دی هغه د علم په زیوراتو باندې مالامال.
د پکتیا ولایت د پټان غږ راډیو مسؤل خبریال او لیکوال بخت زایل سمکنای د ازادۍ میلمه په پروګرام کې میلمو. تر بلې خبرونې مو زه احمد تکل په پاک رب سپارم. ښه چاره.
د ازادۍ میلمه.